سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر شپږ بجې شي تاسو ازادي راډیو ته غواګی است مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه پاکستان نن په لومړي ځل رسمان دا ومنله چې د پکتیکا په بارمر ولسوالۍ کې بمباري کړې ده د سه شنبې په شپه د دې بمبارۍ په اړه ملګرو ملتونو تازه ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وشل شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او نن یې په یوه بیان کې ویل چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره تحقیقات ضروري دي د دې پیښې په اړه او د دې پیښې په ارتباط د پاکستان د تازه غبرګون جزئیات د ښاغلي نوریاس نوري په راپور کې وړاندې واوري د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان کلیوالي سیمو دوه بیا نفوس لمړنیو او سنوي روغتي خدمتونو ته کلیوال لاسرسی نه لري د وزارت په راپور کې ویلي چې پرون چهارشنبه یې د هیواد له 1300 څخه یوازې 390 روغتونونه لري د دې وزارت په خبره په کلیوالي سیمو کې د روغتونونو د نشټوالي له امله ناروغان ډیری وختونه آن د کوچنیو روغتي ستونزو د درملنې لپاره ولایتي مرکزونو ته سفر کوي د وزارت په لرو پرتو سیمو کې د روغتي خدمتونو د پراخولو پر اړتیا په ټینګار سره ویلي چې د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده له خوا په ولسوالۍ کې د 313 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې او د قانوني او اداري پروسو له بشپړ دروسه په دغو روغتونونو د جوړولو چارې پیل شي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي اف او ای د روان 2023 کال د افغانستان کې مش د خوندیتوب لپاره 6.7 میلیون څاروي واکسین کړی دی د افغانستان لپاره د دې ادارې څنګ دین پنځم په خپل ایکس پاڼه په خني ټوئیټر کې لیکلی چې 2 میلیون غواګانې 3 میلیون پسه او وزې 8 لک شیدی ورکونکي غواګانې او 1 میلیون څاروي له چنجو څخه د پاکېدو په خاطر واکسین شوی دی د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې واکسینونه څاروي خوندي کوي او هم د میلیونونو کسانو لپاره د خوړو خوندیتوب تضمینوي په افغانستان کې د مش د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د دې هڅو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام او یشمې نور ادارو خبرداري ورکړي چې پر روان 2015 کال کې به هم په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه وګړي بشر مرستو ته اړتیا ولري د بیان د ازادۍ کور په نوم یو بنسټ ویلي داسې معلومات ترلاسه کړي چې طالبانو عملاً شریعت غږ راډیو ته د ملي ټلویزیون په اړولو کار پیل کړی دی دغه بنسټ پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي راډیو ټلویزیون دریو سرچینو ورته ویلي چې طالبان غواړي ملي ټلویزیون په مرکز ولایتونو کې په راډیو سټیشنونو بدل کړي خبر پاڼه کې زیاته شوې چې ملي ټلویزیون د ملي راډیو او شریعت غږ راډیو لپاره د ترانسمیټرونو اخیستل هم د طالبانو ته وړاندې کړي دي د طالبانو په تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي خو وړاندې تر دې په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو د بندیز له کبله د یو شمېر ټلویزیونونو نشرات بند شوي دي د بیان ازادۍ کور د ملي ټلویزیون د ماهیت اړول چې له 1950 کال راهیسې فعالیت کوي غندلې دي د ایران پولیسو په تهران ښار کې د یو افغان کډوال کفه اتړلې ده د تنسنیم خبری اژانس راپور لمخې د خانه کابل په نوم دغه کفه پرون چهارشنبه د جواز نه درلودلو د غیر مجوز کسانو د استخدام لپاره مهر لاک شو ایرانی چارواکو هغه افغان کډوال ته چې استند لري د غیر مجوز ادباو خطاب کوي خبر کې راغلی چې دغه کفه د افغان کډوالو د تولیدو او بندرونو ځای وو تر دې وړاندې ایرانی چارواکو په یز ښار کې شخوشلغه سوداګری مرکز مهر لکړی و چې بیا ستاسو کډوال په کار ګمارلی وو ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسو دی radio.com کې اوریدل شي د پکتیکا په بارمل ولسوالۍ کې د پاکستاني ټکو د بمباري په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي
پرون اول ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه
د مرغومې شپږمه د پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان پوځ یرغل
په همدې ورځ باندې روسانو په د افغانستان په خاوره باندې تجاوز کړی دی
او روزګان کې د جوړولو صنعت خلکو سره څومره اقتصادي مرسته کړې
پکې میاشي مشرقي میاشي مشرقي مکه شاګر ولما او وسیم وس استاد مدته میاشي مشرقي
خبرونه کېرته نور پرونه حملرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پاکستان نن په لمړي ځل رسمن دا ومنله چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې بمبار کړی دی. د سې شنبې په شپه د دې بمبارۍ په اړه ملګرو ملتونو تازه ویلي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده او نن په یوه بیان کې وویل چې د داسې پیښو د مخنیوي او د قربانیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره تحقیقات ضروري دي. د دې پیښې اړه او د دې پیښې په ارتباط د پاکستان د تازه غبرګون جزئیات نور د نوري اسنوري په راپور کې.
پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سټېشن بې د ورځې هوایي برید رسمن تایید کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن پنجشنبه په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دغه عملیات په هغو سرحدي سیمو کې کړي چې ورڅخه د پاکستان اتباعو ته تروریستي ګواښ متوجه و. دا لومړی ځل دی چې اسلام آباد د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د هغه هوایي برید پخلی کوي چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. چارواکو د وژل شوو او ټپیانو ډیری په سیمه کې ډیری وزیرستاني کډوال یاد کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل د 50مې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې د پاکستان پوځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې ناوخته برید کې هغه وزیرستاني کډوال په نښه کړي چې له کلونو راهیسې په دې سیمه کې اوسي.
پرون ابله ورځ د پاکستان واکمنو په پکتیکا کې په بیوزله وزیرستاني مهاجرو باندې بمبار وکړ. د پاکستان واکمنو ته دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه. زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګم. دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګیری شهیدان کړو، کورنه د پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته د وزیرستان کې کورونه ورلنګ کړو، تا پس را واخیستل، تا یې مینه ورتبا کړه.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ یادونه کړې چې دغه عملیات د افغانستان د خاورې دننه په سرحدي سیمو کې د ترهګرو ډلو په وړاندې ترسره شوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه او د قانون پلي کوونکي ادارې په منظم ډول د ترهګرو په وړاندې عملیات مخته وړي او چمتووالی ورته په خورا احتیاط سره نیول کېږي. میرمن بلوچ پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي څرګنده کړه چې د ترهګرو عناصرو لخوا پاکستان او د دې هېواد اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د دې هېواد د وګړو ساتنه یې د حکومت لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت یو شمېر جګپوړو چارواکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د دغه هوایي برید په وړاندې سخت غبرګونونه ښودلي او د بهرنیو چارو وزارت هم پرون چهارشنبې له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت شارز دفتر احضار کړ او په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبار له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې خپره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوی په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکی حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستانی کړیو لخوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم نن په خبرو کې دې ټکي ته اشاره وکړه او کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي له سفر سره په یو وخت دغه بمباري د ډیپلوماتیک عرف خلاف او د پاکستان ملکی حکومت ته سپکاوی وباله.
ما ته د ټول دنیا په سیاسي اصولو کې دا راوخی چې یو هیواد د بل هیواد ته سیاسي پلاوی ویلېږي، استازی دی ویلېږي، هغه دلته په خبرو وبوختي، هغه د مذاکرات کوي او ته د شال خوا ته عریب شوروالو زی بمبارو کې. دا د تا د خپل حیات بدنامي نه ده؟ دا د تا د خپل حیات توهین نه ده؟ دا د تا خپل ملکی حکومت ته په سپکه نظر کتل نه دي؟
د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د پرلپسې سرحدي انختو له امله ترنګلي دي او اسلام آباد په وار وار له کابل څخه غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په وړاندې اقدام وکړي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره د دوی په وینا د افغانستان له خاورې کار اخلي. خو پر کابل واکمنو ان طالبانو دا تورونه تل په کلکه رد کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د ولسوالۍ 22% اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې د 1400 څخه یوازې 3 نوي روغتیایي مرکزونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي شکایت لري چې د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو لپاره باید اوږده لاره مزل وکړي. نور جزئیات سنا کاکړه په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي، د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي د افغانستان د ولسوالیو 2% اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د یاد وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چهارشنبه په یو خبري کنفرانس کې وویل
د ځینو دقیقو ارقامو په اساس د ولسوالیو 2% اوسیدونکي ثانوي خدماتو ته لاسرسی نه لري، او د ډیرو کوچنیو روغتیایي ستونزو لپاره هم مرکز او ولایتي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
نوموړي زیاته کړه د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 3 نوي کې روغتیایي مرکز شته. جلالي وویل په هغو ولسوالیو کې چې روغتیایي مرکزونه نشته، اوسیدونکي اړ دي په لوړو لګښتونو او له سختو لارو څخه په تېرېدو سره د ولایتونو مرکزونو ته ولاړ شي، چې دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کورنیو پر اقتصاد اغېز کوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسۍ په اړه شکایت لري. د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی لال ګل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د روغتیایي مرکز د نشتوالي له امله اړ دي د درملنې لپاره اوږده لاره مزل وکړي. د جوزجان ولایت د لبجر کلي اوسیدونکي علاءالدین هم ورته شکایت لري.
روغتیایي مرکزونه دومره لري دي چې خلک ریکشا یا شراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وي که د ورځې مرکز ته وړي. یو کلینیک ته ډېره شدیده اړتیا ده دلته.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي و چې 1.2 میلیون افغانان د 4 ولایتونو په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یوه ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. روغتیا نړیوال سازمان همکاري ادارې یا هیلت کلستر هم راپور ورکړی و چې دا مهال په افغانستان کې 1.9 میلیون وګړي بشري روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې د طالبانو د مشر هبت الله اخوندزاده لخوا په ولسوالیو کې د 313 روغتونونو د جوړولو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده او تعمیراتي چارې به عملا پیل شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د پالیسۍ معین محمد حسن غیاسی په همدې کنفرانس کې وویل د دې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال دا برخه د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه ده. خو د طالبانو د مشر د یو شفهي فرمان له مخې د افغانستان د طبي زده کړو په ټولو انسټیټیوټونو کې د ښځینه زده کوونکو پر زده کړو بندیز بیا په ملي او نړیواله کچه روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسۍ او همداراز د روغتیایي برخې د ښځینه کارکوونکو د کمښت په برخه کې اندېښنې راپارولې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
کل وړاندې پر همدې ورځ د مرغومي جدي شپږمه پخواني شوروي اتحاد پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د دغه یرغل د 15 کلیزې په مناسبت ځینو افغانانو او د سیاسي چارو شنونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پخواني شوروي برید په افغانستان کې د ناخوالو پیلامه وبلله. دوی وایي پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته د ګڼو قربانیانو سربیره د افغانستان بنسټونه داسې ونړېدل چې د لسیزو پورېدو په تېرېدو سره لا هم نه دي جوړ شوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سیاسي چارو یو شمېر شنونکو عام هیوادوال پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په اړه تقریبا یو خوله دی وایي د غیرغل په افغانستان کې د غمیزو پیلامه وه. د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
وقتی که اینا آمدن یادم می خوب سی با آمدن از اینا
در جدی شپگه محق خونری ورز دسی در هیچ افغان لیاده بوانوست دوی سی کل راغلل پر کلوی بمبارون وکلل لیام یا وکل او کلسی خارونو تننوتل در خلق و کلتور او انانات یا ترپخو لانده کرد لدوی مر دیری بدی خاطری لد در مشر زید دست کارون یا کلی سی نهیری روی کدی
افغانستان امو آمدن روسا به افغانستان بود.
د مزار شریف خار اوسیدونکي زحل هم د ورته نظر په شریکولو سره ازادي رډيو ته وویل
په همدې ورځ باندې روسانو په د افغانستان په خار باندې تجاوز کړی دی او د مغ ورځې نه را پدی خو د افغانستان د خلکو د بدبختی ورځی شروع شوی دی. افغانان بدبخته کړی دی، ډیر خویندې ډیرې میندې بورې شوي دي، مالی او بدني زیانونه دي وطن خلکو ته ور ورسېدل.
پنځه څلوېښت کاله وړاندې د 1953 کال د مرغومي یا جدي په شپږمه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ. د حفیظ الله امین د وخت حکومت یې ړنګ او ببرک کارملي واک ته ورساوه. پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل له کبله د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د افغانانو وسلوالې مبارزې پیل شوې. شوروي ځواکونه له نږدې یوې لسیزې جګړې د 1918 کال د سلواغې یا دلوې په شپږویشتمه د جنیوا د تړون له مخې چې د 1918 میلادي کال د اپریل میاشتې په 14مه نیټه لاسلیک شو له افغانستانه ووتل. د راپورونو پر بنسټ افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شاوخوا لس کلن یرغل له کبله څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول، کابو 3 میلیونه نور ژوبل او ټپیان شول، په میلیونونو افغانان د نړۍ ګوټ ګوټ ته کډوال شول. افغانستان له پراخې ویجاړۍ سره مخامخ شو، د پرمختګ په برخه کې کلونه کلونه شاته ولوید او د جګړې په اور کې وسوځید. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په خپور شوي بیان کې د شوروي اتحاد د برید د غندنې ترڅنګ ویلي چې افغانانو ته خپل ازادي او استقلال ارزښت لري او د خپلې عقیدې په دفاع کې له هر څه تیر دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد له لوري نن په خپور شوي بیان کې همداشان راغلي چې د مرغومي پیښه راتلونکي نسلونه متوجه کوي چې باید د خپل دین او وطن څخه د دفاع په لار کې د اسلافو لار تعقیب کړي او هر ډول تجاوز او ظلم پر وړاندې په میړانه ودرېږي. په ورته وخت کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل د 1950 کلیزې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په پکتیکا کې د پاکستان روسي هوایي برید ته په اشاره سره وویل چې پټکو افغانستان ته له سپک نظر کولو وړاندې باید د شوروي اتحاد له واکمنانو سره مشوره وکړي. د سیاسي چارو کارپوه په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په اړه ازادي راډیو ته وویل
د شورویانو یرغل په افغانستان باندې خپله شورویانو ته یو بدمرغي وه او خپله افغانانو ته یو لویه بدمرغي وه چې افغانان د هغه په نتیجه کې هم د بشري قربانیانو متحمل شول او همدغسې مهاجرتونه جنګ جګړې په افغانستان کې دوام وموند. بندونه، زیربناګانې، فابریکې دا ټول تخریب نو دا یو ډېر لوی مصیبت د افغانانو دپاره.
په دې ټولو سره سره ځینې هیوادوال له ډلې د لغمان ولایت اوسیدونکي عبدالمتین بیا وایي چې پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې ځینې داسې مثبت کارونه هم کړي چې سترګې ترې نشي پټېدای. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا حقیقت هم باید ووایو چې ځینې اساسي کارونه یې کړي، ډېر ښه بنیادي کارونه یې هم کړي، ډېر ښه پروژې هم تطبیق کړي، نو د هغې نه موږ سترګې نشو پټولی. او بله خبره دا ده دی چې راغلل خو د چا په دعوت راغلي ول، سر به خوده نور راغلي. افغانستان کې خلک درلودل، هغې تشویق کړل چې راشي، د هغې ورسره همکاري و، ځینې حلقه یا کړۍ راتګ ته خوشحاله و.
د سیاسي چارو بل کارپوه طارق فرهادي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه کوي چې افغانان باید د تاریخ له مهمو پړاوونو زده کړه وکړي او د یو بل په منلو سره ټول د داسې یو قوي نظام په رامنځته کولو کې هڅې وکړي چې د خپلو خلکو او خاورې د دفاع سربیره نړۍ ورسره د دښمنۍ پر ځای د مثبت تعامل لاره غوره کړي.
ایرانی چارواکو د ایران په تهران کې یو پیژندل شوی کافی چې په یو افغان کډوال پورې اړونده وه تړلې. ایرانی پولیس د دې کار لامل له قانوني اسناد پرته د کارګرانو ګمارل او د جواز نشتوالی یادوي. ایران کې افغان کډوال والی چې د دوی پر وړاندې ستونزې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. نور حال په دې راپور کې.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د محدودیتونو له زیاتېدو سره د دغه هیواد په پلازمینه تهران کې د خانه کابل په نوم کافی چې په تهران کې د افغان کډوالو د راټولېدو یو نامتو ځای و وتړل شوه. تسنیم خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې دغه کافی د ډسمبر په 15مه د ایران د اماکنو د پولیسو لخوا د دې لپاره تړل شوی چې بې اسناده بهرني اتباعی پکې په کار ګمارلي وو. راپور دغه شان زیاتوي چې دغه کافی د هغو افغان کډوالو د راټولېدو ځای و چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه درلودل. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومانه، نږدې 40 ډالره جریمه کیږي. چارواکو همداراز هغو کسانو ته چې د اسنادو پرته کډوال پر کار ګماري، د سختو مجازاتو خبرداری هم ورکړی و. د ایران په تهران کې د خانه کابل کافی چې مولوی بازار ته نږدې موقعیت لري، له څو کلونو را په دې خوا فعاله وه. هڅه مو وکړه چې د دې کافی د مسؤول سره هم د دې کافی د تړل کېدو په اړه خبرې وکړو، خو ونه توانېدو. د اقدام په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن کړي. دوی د دې کار لامل د افغانانو د ځورولو او بیرته ستنولو لپاره یوه بهانه ګڼي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
بزرګش به نام مولوی هسته که تمام افغانی ها و پیرن و لباس های افغانی چیزایی که
د ایران په تهران مولوی کې یو بازارک دی چې افغاني کلتوري وسایل پکې پیر او پلورل کیږي. همدې بازار ته څیرمه د کابل په نوم یو کافی جوړه شوې چې ټول کارکونکي افغانان و او ډیری افغانانو هلته ناسته پاسته لرله. موده کېږي چې د ایران د روغتیا وزارت افغانانو ته کارت نه ورکوي، په همدې دلیل افغانانو ته له هر اړخه بېلابېلې ستونزې جوړوي.
مقیم ایران زندگی میکنن، کارت بهداشت برشان نمیکن، از بابت یزی این رستوران را روز بر روز سر مردم مشکلات ایجاد میکنن تا باشه که مردم از ایران اخراج شد به عناوین مختلف.
په ایران کې بل افغان کډواله حکیمه مهدوی چې له 2.5 کال را په دیخوا په تهران کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل
کاملا فضای فامیلی بود، فضای آرام، پذیرایشان مالی بودن. اما
په ټوله کې یو آرامه فضا ښه میلمه پالنه یې درلوده. د تړل کېدو دلیل یې څرګند دی، د دې لپاره چې موږ ادبایو حق نه لرو چې ان خپل یو وړوکی تجارت خلاص کړو. زه 2.5 کاله کېږي چې دلته یم. دوی دا نشي لیدلی چې افغانان خپل یو وړوکی کاروبار جوړ کړي او د دوی کسب او کار ترې اخلي.
باز میکنن یا شروع میکنن، اینا خیلی استقبال و خیلی حمایت نمیکنن.
ایران کې یو بل افغان کډواله صدیقه هم وایي چې په ایران کې د افغان کډوالو د کار پر وړاندې بندیزونه ډیر شوي دي.
هغه څوک
چې کاري جواز ونه لري په ایران کې فعالیت نشي کولی، او ایران حکومت څخه د کار جواز اخیستل ډیر سخت دي. که څوک یې اخلي هم د ایراني په نوم یې اخلي. کومه ازادي چې افغان کاریګر په افغانستان کې لري په ایران کې نه لري.
هم مهاله د ایران د پارلمان د شوراګانو او کورنیو چارو کمیسیون غړي ابوالفضل ابوترابي د کډوالو لپاره د یوې پیژند پاڼې او بانکي کارت د معرفي کولو اعلان کړی. نوموړی وایي یاد کارت به د شخصي او مالي معلوماتو ټولې برخې په یو برېښنایي سیستم کې سره یو ځای کړي. ابو ترابی تسلیم خبری آژانس ته ویلی دغه دوه اړخیز کارت به په یوه خوا کې د بانکي اسانتیاوو او بل اړخ کې به د کډوالو د پیژندنې معلومات او لس شمیرې اقامتي کود ولري. تر دې وړاندې د ایران د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی و چې 9 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. د صدا وسیما د خبری آژانس د راپور له مخې چې د دسمبر په اوله یې خپور کړی، د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلي چې دا مرکزونه له هغه وروسته وتړل شول چې هلته د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرنیان په کار ګمارل شوي وو. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
په اورزګان ولایت کې د بوټو چپلوي جوړولو صنعت په تیرو لسو کلونو کې د سیمه ییز اقتصاد په پیاوړتیا کې د پام وړ رول لوبولی دی. د دې صنعت دوامداره فعالیت نه یوازې د افغاني تولیداتو پایښت ساتلی، بلکې ګڼو خلکو ته یې د روزګار زمینه هم برابره کړې ده. د بوټ جوړونې کارخونې مسؤلین د دې صنعت د لا پراختیا لپاره د کورنیو پانګوالو ملاتړ اړین بولي، ترڅو دا صنعت د عصري تجهیزاتو او غوره امکاناتو په مټ لا پیاوړی شي او د نړیوالو معیارونو سره برابر شي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
د اورزګان ولایت د بوټ او چپلیو جوړولو صنعت له تیرو لسو کلونو راهیسې په پرمختګ بوخت دی او د دې ولایت د اقتصادي پراختیا لپاره مهم رول لوبولی دی. دې صنعت د پرمختګ په اړه راپورونه ښیي چې یادې کارخونې د افغان بوټ جوړونې صنعت ته دوام ورکړي، خو لا هم ګڼې ستونزې شته چې د پانګوالو، حکومت او د بوټ جوړونو ملاتړ ته اړتیا لري. د ترینکوټ اوسیدونکی علاودین چې د بوټ جوړونې په کارخونه کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي، وایي د همدې کارخونې له لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. علاودین باور لري که حکومت او پانګوال په دې صنعت کې لا زیاته پانګونه وکړي، نو د دې په څیر ډېرې کورنۍ به د دې صنعت له برکته له اقتصادي ستونزو خلاصې سي. د بوټ جوړونې د کارخونې مسؤلین وایي چې د دوی تولید شوي بوټونه د لوړ کیفیت لرونکي دي او د پیرودونکو اړتیاوې یې په ښه توګه پوره کړي دي. خو د دې صنعت یوه لویه ستونزه دا ده چې د بوټونو د جوړولو لپاره مواد له بهرنیو هیوادونو واردېږي، چې دا کار هم وخت نیسي او هم لګښت زیاتوي. مسؤلین له حکومت غواړي چې د دې موادو د کور دننه تولیداتو او برابرولو لپاره دې جدي هڅې وکړي، تر څو نه یوازې لګښتونه راکم سي بلکې د صنعت پر وده هم مثبت اغیزه وکړي. همداراز دوی له سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي، تر څو دا صنعت پیاوړی او په نړیوال بازار کې سیالۍ ته چمتو سي.
دا کیسه مې د لیز د کړې دی. اول د واره شاګردوم منګر وس خپل استاد یې خپل ایم جوړو. زمر بوټونه چې زمر بوټونه به خېر ډیر کلک دي، دا نور چې په بازار کې خرڅیږي در دوه یو په دوه کلک دي، یو نیم کال دوه کال کډر کې کار کوي. د غ بوټونه چې موږ د لیز جوړو
خلک زیات خلک راځي د لیز موږ د کار څخه ډیر خوشاله دي او دا بوټونه موږ څخه ډیر زیات وړي چې دا ډیر څنګه دي په تیر بیا د بزګران د فار بیا دا ډیر زیات د خلک کاری چې دا بوټونه ډیر زیات څنګه دي. حکومت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته خپل کاروبار زمینه برابره کړي، موږ خپل کار ته پرمختګ ورکړو. اوس خو دا موږ مزدوران یو، د بل چا روزنه کوو، باید چې موږ ته د خپل کار زمینه برابره شي. ولې ځکه زه استاد یم جوړوم.
دولت ته دغه سم دا غوښتنه ده چې موږ ته مثال چې دغه کم تلوي دي، دا شان دا کم شان چې خارجي دي، د دې باید موږ ته زمینه برابره کړي، مثال یا کمپنۍ برابره کړي چې د خپل افغانستان کې دغه تلیان او دا شان هم راته تولید کړي او جوړ کړي. نو برابر دغه ورس اوس په 300 افغانۍ تمامېږي. دا ورس په برابر دلې په 200 افغانۍ یا په 200 افغانۍ تمام شي.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي د بوټ جوړولو د صنعت د پرمختګ لپاره د صنعتکارانو د ملاتړ ژمنه کوي. د دې په وینا چې حکومت هڅه کوي چې د بوټ جوړونکو ستونزې حل کړي او د هغوی لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. چارواکي باور لري چې د صنعت د پیاوړتیا لپاره به نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره سي، بلکې په سیمه کې به اقتصادي ودې او د خلکو لپاره کاري زمینې هم پراخه سي. د نظر خاوندان هم وایي حکومت باید د بوټ جوړولو لپاره اړین مواد په کور دننه تولید کړي او وارداتي پروسه اسانه کړي، او پانګوال باید په دې برخه کې خپلې پیسې ولګوي تر څو دا صنعت عصري او نړیوالو بازارونو ته د ننوتلو وړ وګرځي. د اورزګان ولایت د بوټ جوړونې صنعت د پرمختګ په حال کې دی، خو لا هم ستونزې شتون لري چې د حل لپاره یې حکومتي ملاتړ او د خصوصي سکتور پانګونې ته اړتیا ده. د دې صنعت پرمختګ به نه یوازې په اورزګان بلکې په ټول هیواد کې د روزګار او اقتصاد د پیاوړتیا سبب سي.
پښتو خبری مجله پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زموږ همکار حمید حکیمی تاسو ته وړاندې کوي.
ممنون حسین جان، خسته نباشید.